السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باورې چې اروپایي ټولنه وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د نړیوال ټولنې غوسه به راوپاروي. د هغو هیوادونو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د کورونا واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دي چې د او نورو راپورونو ته راشو. صفی الله ستانګزای سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکیم. ارګ مانی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استاجو د لیدنې په خبرګون ویلي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استاجیتوب کوي. اروپایي ټولنې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو لاس واخلي. او نن په روسیه کې سره له دې چې حکومت خبرداری ورکړی د الکسی ناوالنی پلویانو مظاهرې کړي دي. پوره خبرونه. ارګ مانی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استاجو د لیدنې په خبرګون وایي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استاجیتوب کوي. د افغانانو او افغانستان د استاجیتوب صلاحیت او اعتبار نه لري. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ټوټر لیکلي طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلی دي. هغه په یو لنډ پیغام کې ویلي
په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شوه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه د افغانستان د حالاتو او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د دوه د توافقنامې په پوره عملي کېدو او د افغانستان او سیمې په سیمې لپاره د امن او سولې ضرورت په اړه هم بحثونه وشول.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت رسمن د نننۍ لیدنې په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ منلې وه چې د طالبانو یو پلاوی له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسېدلی. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، بریتانیا، آسترالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ډنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانیا او سویډن نومونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه یې غندلي دي. اعلامیه زیاتوي طالبان د اکثرو دغه ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. دغو لویدیځو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي طالبان باید پوه شي چې د دوی له تاوتریخوالي ډک او ورانوونکي کړنې نړۍ په غوسه کوي او که سوله په افغانستان کې ټینګیږي نو دغه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. تر دې نږدې دوه میاشتې مخکې هم د 2020 کال د ډسمبر په 10 اروپایي ټولنې او ګڼو لویدیځو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې غندلې وې او له طالبانو یې غوښتي وو چې له دې ډول بریدونو لاس واخلي. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوی یو شمېر غړو ویلي دي چې د طالبانو چې بحثونو ته د طالبانو د نه حاضرېدو په خاطر باندې د سولې اوسنۍ خبرې لږ څه ځنډېدلې دي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي ټیم دریو غړیو شریفه زرمتی، محمد رسول طالب او غلام فاروق مجرو نن په یو خبري کانفرنس کې افغان خبریالانو ته د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکول. شریفې زرمتی وویل چې د افغانستان ټیم هر وخت د خبرو لپاره چمتو دی، خو دا طالبان دي په یو بل په مال خبرو وزیم.
طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات په بل اخره بیا وسلی کوي، به ستړی کوي، به سدوی کدل ته پاتې شي، یا به ستړی کیږي یا به بیا وسلی کیږي. بل اخره د مذاکرې میز به ترکی او دی به وزي دی په افغانستان ته. دا خبره هم هیڅ کله موږ په خپل ځان باندې نه پرېږدو.
طالبان تر اوسه پورې د خبرو د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی یو پلاوی ایران او بل پلاوی په روسیه کې له روسیې او ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا کوي افغان او ځواکونو په کندهار کې یو هوایي برید سره شپږ درش وسلوال طالبان وژلي. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ طالبانو د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالی په کوهک، جوی، لاهور او دشت بولان سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په مخه راټول شوي وو. دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ دغه ډله ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې شپږ درج طالبان ووژل شول، 15 تنه ټپیان.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې ادعا وروختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د روسي د اپوزيشن د مشر الکسي ناوالني زرګونه پلویان نن د غیوات په بیلابلو سیمو کې مظاهره تر او زیاو د ناوالني د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. پرون د الکسي ناوالني پلویانو ته سخت خبرداري هم ورکړل شوې چې نن د مظاهره نه کوي. د راپورونو لمخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهره مخکې د الکسي ناوالني یو شمیر نګدي کسان او متحدان نیولي او په موسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولې دي. الکسي ناوالني د پوتین کلک مخالف د دوی اونې مخکې له جرمني موسکو ته رسیدو وروسته په وای ډګر کې نیول شوې وو. ناوالني د تیر کال د دوبي په ورستیو کې په نوې چوک غازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی وو. تیر اونې د ګون په لویانو د روسیې په سلو خارونو کې مظاهره وکړه. او هندي رسنې وایي د جیشل هند په نوم یوې ډلې په نوې ډلې کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د 14 مسولیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرونو ویل په نوې ډلې کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه 14 شوې خو په لړ کې چاته زیان نه دی اوخته. اسرائیلي رسنې جیشل هند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جرسلیم پوسټ اسرائیلي ورسپانې د هندي رسنې په قول ویلي د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ته ورغلي.
ازادي رادیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اروپای ټولنه وایي که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوال ټولنې غصه به وپاروي. د افغان دولت مرکزی پلاوی بیا وایي طالبان د سولې په خبرو کې وخت ضایع کوي او د خبرو پر ځای په سفرونو بوخت دي.
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات به بالاخره بیا وسیلې کوي به ستړی کوي به چې دوی کدلته پاتې شي یا به ستړي کېږي یا به بیا وسیلې کېږي.
کندوز کې خلک وایي د جګړو زیاتوالي پتنګ کړي او له دولت غواړي چې د دوی غم وخوري.
زمونږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي.
خوست کې د لویو موټرو چلوونکي وایي د غلام خان بندر دی په رسمي ډول ترانزیت شي. د هغو هیوادونو شمیر په ډیرېدو دی چې وګړو ته د کورونا واکسین برابروي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. اروپای ټولنې په وی اعلامیه کې د یو شمیر هیوادونو او ناتو ملکی برخې په اساس ولې ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوال ټولنې غصه به وپاروي. په اعلامیه کې روسي هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول تر ډیره د طالبانو کار بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وروستیو هدفي وژنو عاملین بولي، خو طالبانو بیا دا اداوي رد کړي او له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې تاوتریخوالی هم پر دوی تپل شوی او د دوی جنگیالي په دفاعي حالت کې دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال دا موضوع تعقیب کړي او د محل سره د ټلیفون په کرخه دی. مهرباني وکړئ د اروپای ټولنې د اندېښنو جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
کابل کې اروپای ټولنې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه ټولنې غړي او د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماټیک استازولۍ لکه استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، فرانسې، آلمان، ایتالیا، د ناتو ملکي استازولۍ، هالند، اسپانیا، سویډن، انګلستان او امریکا په افغانستان کې ورستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول په کلکو ټکو غندلي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې دغه ګواښونه د افغانستان مدني ټولنو، قضایي برخې، رسنیو، مذهبي، روغتیایي او د حکومت غیر نظامي کارکونکو ته دي چې د اصولې د افغانستان لپاره ډیر اړین. اروپایي ټولنې په دې اعلامیه کې د دې پیښو ډیری عاملین طالبان بللي او ویلي دي که حالت په دغه شان دوام ومومي، دغه سره به د دولتي بنسټونو د کمزورۍ لامل شي او مخالفو ډلو ته به د نورو فعالیتونو زمینه هم برابر شي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د انرژۍ، امنیت، خوړو او رغنیزو چارو کې ډیره پانګونه کړي او طالبان باید دا درک کړي او د نړیوال ټولنې غوسه راونه پاروي، خو دا طالبان بیا په دوی لګیدلې ترونه ردوي. د دې اعلامیه لیکونکي د افغانستان له دولت څخه غوښتنه کړي چې د رامست شوی او پیښو د څرنګوالي په اړه لازم څېړنه وکړي ترڅو هغه ډلې چې دغه اعمال ترسره کوي ولسته تر پیژندنې وروسته په سمه توګه محاکمه شي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبان په مستقیم او غیر مستقیم توګه په هدفي وژنو د رغنیزو چارو د مخنیوي په برخه کې لاس لري. د دې شورا ویان رحمت الله اندر ازادي راډیو ته وویل چې طالبان اوس یو چتر رامنځته کړی او د دې چتر تر لاندې نورې طرح کړي بلې هم فعالیت کوي. خو طالبان نو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه اداوې رد کړي او دی تبلیغات دلیل دي. د ښاغلي مجاهد خبره طالبانو د تیر کال په پرتله خپل حمله کمې کړي او په کومو ځایونو کې چې شوي دي د افغان امنیتي ځواکونو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره ځوابي بریدونه شوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د هغه کسانو تر څنګ اروپایي ټولنه درېږي چې د یو سیاسي توافق له مخې د جګړې ته پای ته رسېدو ته
ډېره مننه. په کابل کې مو همکار وو چې ویلې اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې د یو شمیر هیوادونو او ناټو د ملکی برخې په سازبلې خبره کړې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. طالبان بیا ځان د تاوتریخوالي لامل نه بولي. دوی وایي چې په دفاعي حالت کې دي او ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی پر ضد عملیات کوي نو ځکه تاوتریخوالی رامنځته کیږي. په یو بل پرمختګ کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو دوام ته تمایل او لیوالتیا نه لري. د دولت د خبرو د پلاوی درې غړو نن له قطر په انلاین ناسته کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر ځای د بیلابیلو هیوادونو سفرونو ته مخه کړې ده. دا موضوع مو بل همکار تعقیب کړي دا محل را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ د افغان دولت د مرکچی پلاوی د دغه خبرو د دغه چارواکو د خبرو جزئیات څه دي؟
د قطر د پلازمینې دوحې په خبرو کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی د نه ګډون په اړه د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی کلاکه نیوکه. د دولت پلاوی درې غړي له قطر د یک شنبه پورې په انلاین خبري ناسته کې وویل طالب پلاوی د سولې هوکړې په اړه د امریکا د نوي حکومت دریز ته منتظر دي او تر اوسه د مذاکرې میز ته نه دي حاضر شوي. د دغه پلاوی غړي رسول طالب وایي د سولې په اړه د طالبانو سرګندونې د سولې په اړه د دوی له عملی اقداماتو سره توپیر لري. ښاغلی رسول زیاته کړه هغه وایي زموږ برداشت دا دی د طالبانو هغه سرګندونې چې د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې د سولیز حل په اړه یې کوي له عملي اقداماتو سره توپیر لري. زموږ ټینګار دا دی طالبانو هغه ډول چې ژمنه یې کړې ده له دې ډول دوګنی چلند نه دی لاس واخلي. ښاغلی طالب د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنظیم د موقت حکومت په اړه چې په مسکو کې قریبي وروستۍ سرګندونو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول خبرې د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره سوي دي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي د غړي دغه غړي زیاتوي طالبان کولای شي چې خپل هر ډول غوښتنې د سولې په میز کې مطرح کړي نه په نورو هیوادونو کې. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت د پلاوی بل غړي شریف ازرمتی په ځانګړي توګه د موقت حکومت د بحثونو په اړه وایي
خلای طالبای
را کې د کشور میره از توربین یا مایک یا کشور هغه وای د طالبانو هغه څنګه د ونه چې د نور هیوادونو له توربین څخه وای ولسمشر دې تند ته چې په هیڅ ډول زمونږ او زمونږ خلکو د نه دي خلک د ولسمشر پر رايو راغلي ده. له بل خو د ولسمشر ګل لوري یو کمیسن توظیف شوی تر څو د ملي مصالحې له عالی شورا او افغان سیاسي رهبرانو سره لالي دوکو ته ورسته د سولې پاړه یو د طالبانو د سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټوئیټر باندې تازه لیکلي د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې پلاوی د یک شنبه پر ورځ له غرمې وړاندې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلي. ښاغلی نعیم لیکلي په دغه ملاقات کې د بین الافغاني مذاکراتو د دوه د سولې د هوکړې په بشپړ عملي کېدو په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت د اړتیاو په اړه بحثونه شوي دي. بله
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د طالبانو مرکچی غړي د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. د میدان وردګ ولایت بهسود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوی سفر ځنډیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر مني چې د بهسود په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پیرون ویلي وو چې په دې پیښه کې و امنیتي ځواکونه او 15 تنه ملکیان ټپیان شوي او دغه راست ترڅنګ 9 تنه نور وژل شوي دي. د موضوع جزئیات معلوم ندي، خو دغه کومپلاوی چې ټاکل شوی حل تولاړ شي د سپیناوی لپاره ټاکل شوی، دوی به د موضوع سپیناوی کوي چې معلومه کی څه خبره ده. همکار مو را سره د ټلیفون په کرخه دی دغه نوی پرمختګونه تعقیبوي. مهرباني وکړئ دغه پلاوی سفر ځنډیدو خبره لا هم همداده او که څه تغیرات راغلي؟
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه یوازې دا چې دا خبره مني چې سیمې ته د ګمارل شوي پلاوی سفر ځنډیدلی، بلکې دا هم وایي چې د میدان وردګ ولایت د بهسودو په لومړۍ حصه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفتر په یو خبر کړې اعلامیه کې ولیکل چې پیښه د امنیتي سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ شوې او یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د ملي امنیت شورا په خپله رسمي فیسبوک پاڼه دغه خبره کړې اعلامیه لسودک ورسته ډیر تل لري کړه. په اعلان کې د پلاوی د سفر د ځنډیدو علت خراب هوا خودل شوی و، خدای دا ونه هم پکې شوی و چې که هوا ښه شي ژر به سیمه ته پلاوی ولاړ شي. د امنیت شورا په اعلان کې دا هم راغلی و چې د ګمارل شوی پلاوی مشري د ملي امنیت شورا مرستیال عباد الله عبار ته سپارل شي، بیا نور پلاوی کې بیا د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موینه پرېشر خان میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او نور قومي مخاور شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په دې پیښه کې د ملکیانو د مرحوم مسؤلیت د علیپور اړوان پر غیر مسؤول وسوال واچول او جاته کړی و چې امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامی تاسیسات جوړول، خو غیر مسؤول وسوال پرې ډزې وکړي او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله داوی لخوا وکړي. دا هغه دا چې د سیمه اوسیدونکو لخوا بیا بې بنسټه وبلل شو. د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د وطن او امنیتي سرتیرو او 15 ملکیانو د ټپي کېدو او 9 تنو غیر مسؤول وسوالو د وژل کېدو خبره کړې وه. خو پیښه کې بیا هغه ځان چې ټپیان دي ولی پورته نږدې کسان دي دا خبره نه مني. د جواد په نوم یو کس چې په دې پیښه کې ټپي شوی او بیا د بامیان روغتون ته البته د ټپ د رغېدو په موخه لیکل شوی دی. ازادي راډیو ته ویل چې دوی لاجون کې د دې په خاطر باندې ګډون کړی و چې ویل کېدل امنیتي ځواکونه راځي ولی پور نشي، د دې په خاطر باندې چې امنیتي ځواکونه علی پور ونه نشي دوی لاجون وک، خو پر لاجون باندې امنیتي ځواکونه ډزې وکړي. خو د میدان وردګ والی عبدالرحمن تاریخ بیا وایي چې لپیخ وروسته اوس وضعیت په سیمه کې عادي ده. هغه ازادي راډیو ته په یو را لګلی ویډیوي کلیپ کې د پیښې ټول جزئیات همدا خوندل شي. امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته د 29 امنیه قمندانانو د معرفي او د امنیتي ځواکونو تاسیسات جوړول او هغوی ته د اکمالاتو تجهیز په موخه تللي وو چې د علیپور اړوند وسوالو کسانو پی ډزې کړي دي چې اوس نه ختم رامنځته شوي او مرجوب نه لري. خو هغه دا ویلی شي اوس وضعیت البته تر قابو لاندې دی. پولیس یې راکې د میدان وردګ کې وساج محمد مهدی راځي خام ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې وضعیت کنټرول دی. په هغه ویل چې امنیتي ځواکونو سره سلويخ کسان ملکیان ګروګان نیولي، خو کورنۍ او چارو وزارت بیا دا خبره نه مني. اما د میدان وردګ والی بیا وایي چې امنیتي قواوې هلته یوازې د امنیت د ټینګښت په موخه لیکدول شوې دي. علیپور لوبین ته 2013 کال کې هم د افغان امنیتي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا دې خاطر باندې ونیول شو چې ګنی غیر قانوني وسوال لري باجګری کی او په ځینی کورونو باندې توران دي چې هغه غیر قانوني دي. خو ولسمشر د دویم رسال سرور دانش په مزبوطوب او د یو ضمانت په خپل کېدو باندې دې خاطر باندې خوش شو چې نور بدل کارونه نه کوي. اما د هغه پلویان چې نه بامیانو کې غونډه کړي هغه بیا د خپل حقونو یو مبارزه وتل بولي وایي چې دوی هم لا تړي.
ډیر مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې د میدان وردګو په بهسودو کې د ورستۍ لانجې حال راکو. هلته د تیرې جمعې په ورځ د علیپور د کسانو او د غرز امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې لا هم د موضوع اصلي بڼه نه ده معلومه، خو دولت پلاوی ټاکلی چې هلته ولاړ شي سپیناوی وکړي او له ولس سره راپور شریکي. خو راپور کې مو اوریدل چې هلته د پلاوی سفر هم ځنډیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
په کندز ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیسته او هر شپه د دې ولایت ولسوالۍ او د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهدانې وي. خلک وایي چې روان وضعیت په تنګ کړی دي او د سولې په خبرو یې هم باور له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې
په قطر کې د سولې د خبرو د دویم مرحلې پایل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکی دیرس کلن عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ کور په داخل د ښار کې دی، په حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو موږ خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت زیات شمېر اوسیدونکو انتقاد کوي چې حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته کړي او له امله یې د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمه نوره هم راتنګ کیږي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وایي:
اوس دا ډېر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي. څه چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سر ته کوي:
نن د ښار وضعیت همداسې ښه نه دی، وضعیتونه څه پاک ګډوډ دي، هېڅ امنیت نشته، دلته چې سلحه راوړي، ثبات راوړي. دولت موږ دا غواړو چې موږ ته امن راوړي، سوله راوړي، جنګونه ختم کړي، جنګ نه چینه جوړ کړي، بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سوداوې نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د ښار د امنیتي کمربند ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورځو خوست ته. په خوست ولایت کې د لویو موټرو چلوونکو غوښتنه کړې چې د غلام خان بندر دی په رسمي ترانزیت بدل شي. دوی وایي افغان دولت په وار وار ورسره د دغه کار ژمنه کړې، خو په خبره یې چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده پلی شوې. نور په دې راپور کې اوریدل شي:
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لوی موټرو ډریوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو په برخه کې دي خپل حادثه چټکی کی او د لارې د هم د تورخم او سپین بولدک د لار پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د وی ترانسپورتي اتحادیه مشر سردار خان زدران آزادۍ رادیو ته وویل:
البته مالونه راغلی دی، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي واڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمل آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه کدی خوز خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم د اله دادی ولایتي درنه د اله چې موږ د ترانزیت په سلام خلاص کړي، مراحل چې خلاص وي پاکستان هواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تما چولي ور چې کوس کی نه کیږي. هیڅ د خبره خاموشه پرته ده. ګوره کچیر د ترانزیت په مسله باندې د ډرورانو په جایزو حقوقو باندې دوی غوونه کی غور ونه کی نو د خوز خلک ورچګي د لارې بو بندوي، د غلام خان لارې بمندوي او د کابل لوی لارې بمندوي تر څو چې موږ لارې ترانزیت کړی نه وي، مرایل خلاص نه وي او د ډرورون ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست ته په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تا رسمیت مسائل چی می دی په دمو کې تعقیب کړم یو تر اخره پر رسیدلی دی یو ځای هغه اعلان چې رسمي پای دی اوسه هغه یو ځای د ترانزیت په څیر کار په دمو کې څه بدلی مالي نه ټول جیو راځي او نور برخي پای سوي.
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بناست، نه مونومنت، ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس ضد واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. ډیرو هیوادونو ته دغه واکسینونه د کواکس په نوم یو نړیوال ائتلاف لخوا چې د نړۍ له بیوزلو هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې مرسته کوي ورکول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان، ایران، اوکراین، ګرجستان او د مصر په ګډون یو شمیر هیوادونو پرون اعلان وکړ چې کووید 19 ناروغي پر وړاندې د خپل وګړو د واکسین کولو پروګرامونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. د دغو هیوادونو روغتیايي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس ضد واکسین میلیونونه ډوز به ډیر ژر ترلاسه کړي. پاکستان اعلان کړ چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لوري چې د نړۍ بې وزلو یا لږ عاید لرونکو هیوادونو ته واکسین په برابرولو کې مرسته کوي او چارې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا هم غږی کیږي. د استرازینیکا 10 میلیون ډوز واکسین برابر کړی دی. په روغتیایي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان وویل شپږ میلیون ډوز به د روان 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هیواد ته ورسیږي او پاتې د دې کال په نیمایي کې. هغه وویل چې راتلونکې اونۍ به د سینوفارم واکسین چې د چین د دولتي کمپنۍ لخوا د کورونا ضد تولید شوی واکسین دی کمپاین پیل کړي او په ترڅ کې به روغتیایي کارکوونکي واکسین شي. کوواکس په اوکراین ته په فبروري میاشت کې د فایزر بایو انتیک واکسین 110,000 ډوز ورکړي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر ویکتور لیاشکو وویل دغه واکسین به سمدستي په هغو روغتونونو کې روغتیا پالانو ته ورکړل شي چې د کووید 19 ناروغانو درملنه کوي. اوکراین به هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د استرازینیکا د 2 میلیونو تر 3,200,000 ډوز پورې واکسین ترلاسه کړي. د افغانستان، بلګاون، ایران به څلور ورځې وروسته د فبروري په څلورمه د روسیې لخوا جوړ شوی سپوتنیک وی واکسین ترلاسه کړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالي وویل چې د دغه واکسین د اخیستو او په ګډه د تولید قراردادونه پرون شنبه د ایران او روسیې لخوا لاسلیک شول. هغه زیاته کړه چې دغه واکسین دوه نورې بستې به هم د فبروري میاشتې په وروستیو کې ایران ته ورسیږي. الجزائر پرون شنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل کړ چې په هغه کې هم د روسي سپوتنیک وی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. سپوتنیک وی واکسین تر اوسه پورې په روسیه، بلاروس، ارجنټاین، سربیا، فلسطین، وینزویلا، پاراګوای، هنګری، متحده عربی اماراتو او غانا جمهوریت کې راجستر شوی دی. د ګرجستان صدر اعظم په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا هیواد به د فایزر بایو انتیک واکسین د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې مصر د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز نن ترلاسه کړي. د هیواد شپږ ورځې مخکې خپلو روغتیا پالانو ته د چین لخوا تولید شوی د کورونا ضد سینوفارم واکسین ورکولو بهیر پیل کړی و. د نړۍ اکثرو هیوادونو د کورونا ضد واکسین لړۍ داسې مهال تیزه کړې چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د 2,230,000 کسانو ژوند اخیستی او له 103 میلیونو زیات هم پرې اخته شوي دي.
آزادي رادیو اوس هم ورسېدو دویمې نیمایي ته په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورئ چې صفی الله ستانکزی.